السلام علیکم، سهار مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورې. نن د زیارت یعنی پنځشنبه ورځ د کال 2014 د جون د میاشتې 15 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بوریوال کاکړ او علي محمود د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد د ام کیو ام د مشر الطاف حسین د نیولو نه پس د کراچۍ تازه حال او د وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ کې د امنیت په اړه د اعلی پای غونډې تفصیل درکو. د پښتونخوا او سیمې په اړه نور رپورټونه به هم واوري او خوندور سندري هم د خبرونې برخه ده. خو په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سر چکی د متحده قومي مومنت نیول سوی مشر الطاف حسین پر خپل ګوند پر پلویانو ژغ کړی دی چې پر امن ووسی. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي چې شای نیټو ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 2000 روزونکو وساته او بشار الاسد یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د خپل ګوند پر پلویانو ژغ کړی دی چې پر امن ووسی. د یاد ګوند چارواکي وایي دا له هغه وروسته ده چې دوی په لندن کې د خپل ګوند له نیول سوي مشر الطاف حسین سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې بریالي سو. د متحده قومي مومنت د مطبوعاتي څانګې مسؤل قمر منصور نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وروسته به هم په کراچۍ او نور ځایونو کې احتجاجي ناستې دوام ولري خو کاروبارونه به خلاص وي. د متحده قومي مومنت لخوا تر دې اعلان وروسته د کراچۍ په یو شمیر برخو کې بازارونه خلاصوي او د ژوند عادي حالت ته راګرځېدل پیل شوی دی. یاد دی وی چې د متحده قومي مومنت ګوند مشر الطاف حسین د جون پر دریمه نیټه د لندن پولیسو د ناقانونو پیسو د ساتلو په تور نیولی دی. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوې غونډې په ملک د روانو حالاتو جاج اخیسته. د غونډه تیر ماښام سوې چې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د بجټ وړاندیزونه له اجلاس سره شریک کړي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید، پېټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی، د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان، د پنجاب وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر هم ګډون کړي. د لغ وروسته داش د پاکستان د مالی کال 2014 او 2015 د سه‌شنبه په ورځ پارلمان ته وړاندې کړل شو. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ ویلي چې شای ناټو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې نږدې 2000 روزونکو وساتي چې 8000 به پکې امریکایان وي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ په بروکسلز کې وویل چې امریکا به د 800 روزونکو ترڅنګ 1300 ترهګری ضد ځواکونه هم پرېږدي. د جنرال جوزف ډنفورد په وینا امریکایي پوځیان به له 2014 کال وروسته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې میشت وي او د جرمني، اټلي او ترکی پوځیان به په شمال، لویدیځ او کابل کې میشت وي. له بلې خوا رویټرز خبري اجانس د نوم نه ښودلو په شرط د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې لیکلي چې امریکا لیواله ده چې د برتانیا او آسټرالیا غوندې هیوادونه د ترهګرۍ ضد هلو ځلو کې برخه واخلي څوک چې ښه روزل سوي ځانګړي ځواکونه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیرات کې د تښتول سوي هندي مرستندوی کس په تړاو یې یو مشکوک تن نیولی دی. د افغانستان حکومت هندي چارواکو ته خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو د جی آر اس موسسې د کارکوونکي د تښتولو په تور یو تن نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلی ځلې کوي چې تښتول سوی 34 کلن الیکسس پریم کومار ژر تر ژره راخوشی کړي.
په هرات کې پولیس د ټول امکانات څخه کار اخلي ترڅو خپل عملیاتونه ترسره کړي. نو ټول کوشش لري ترڅو دغه سړي ته چې د هندوستان ته به دی بالاخره یا پیدا شي او یا عملیات ترسره شي ترڅو د دې د ژغورنې سبب وشي.
صدیق صدیقی دا هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات کې د پریم کومار د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. پریم کومار څلور ورځې وړاندې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو تښتولی و. بشار الاسد یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. د شام د پارلمان ویان د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 اویا رای اخیستې دي او خپلو دوو نورو سیالانو ته یې په اسانۍ ماتې ورکړې ده. د شام چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې 3 اویا% خلکو برخه اخیستې وه. د انتخابات د جون پر 3مه نیټه یوازې د شام په هغو سیمو کې وسو چې د ولسمشر بشار الاسد د پلوي ځواکونو تر واک لاندې دی. په شام کې د اپوزیشن ډلو د انتخابات رد کړي او په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د شرم وړ بللې ده. د امریکا په ګډون د لویدیز هیوادونه هم په شام کې د سو انتخاباتو او روانو حالاتو په اړه داسې دریځ لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ولسمشر بشار الاسد له نږدې ملاتړو وغوښتل چې د شام 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. جان کیری د چهارشنبې په ورځ بیروت ته د یو ناڅاپي سفر پر مهال پر ایران، روس او د لبنان د حزب الله پر شیعه ملیشو غږ وکړ چې د شام د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به یې په پولینډ او د ناټو ملګري د ختیځ او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس له یرغله وروسته یوازې پرې نږدې. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پولینډ په پلازمینه وارسا کې وکړې. هغه وویل چې موږ ټول پر دې باور لرو چې د اوکراین په ګډون هر ملت دا حق لري چې خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
A free and independent Ukraine needs strong ties and
دی وای آزاد او خپلواک اوکراین له اروپا، روس او امریکا او ټول نړۍ سره ژور اړیکو او پراخیدونکو تجارت ته ضرورت لري. دا ځکه چې د اوکراین خلک هم هغه ازادي، مواقع او پرمختګ غواړي چې موږ یې لرو. دوی هم دا حق لري. ولسمشر اوباما وویل چې دوی به پر کریمیا د روس قبضه او د اوکراین له خپلواکۍ سرغړونه ونه مني. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اولنې غړي سلام پختونخوا کې یو وار بیا ز منور شاستا سو هر کله کوم په دې کې مو یو شی بولاندې د بوريوال کاکل نه تازه خبرونه اوریدل په روانه غړي کې به دغه ریپورتونه واوري. د ام کیو ام ګوند مطبوعاتي څنګهوایي مشر الطاف حسین ورتویلی چې خپل احتجاج کړي د کراچۍ د امن خیال وساتل شي. مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د مذاکراتو د لارې په هیواد کې د امن راوستلو هڅې روان دي، خو د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي د کار کې پرمختګ ولې نه کیږي.
حکومتي اغي د پکار دای چې زمونږ د پښتنو د مایوسی لری کیو اغي د پاره داسې اقدامات واخلي چې د سیمه کې امن قائم کړئ شو.
د سپریم کورټ په امر د رسنیو لپاره د قواعدو ضوابطو جوړولو کمیشن خپل تجویزونه وړاندې کړي دي. خبريالان دې ته څنګه ګوري؟
خبره د عمل درآمد ده که امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډېر ډیولپورې زمونږ میډیا ښه کېدی شي او دا کمی خامیانې چې دي راوتی شي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم باور یو خوندور سندره د خبرونې برخه ده. مشال ریډیو سره اوسئ. د سلام پښتونخوا د مشال ریډیو اولنې غړی کې تاسو ته راول رازو د کراچۍ حالات باندې مخبرو. د متحده قومي مومنت یعنی ام کیو ام ګوند چارواکو ویلي دي چې د دوی مشر په لندن کې چې پولیسو نیولې ده هغه د ځنې غړو سره خبرې کړې دي او د پرامنه اوسېدلو وینای کړې ده د خپلو پارټۍ کسانو ته. په کراچۍ کې دا وخت د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی موږ سره د ټلیفون لیکره. ظفر خان سهار دې په خیر. کدارته وی چې د متحده قومي مومنت مشر سویل دي.
مننه منورشه. زما لګه شی په مخ کې د ام کیو ام ګوند چارواکو سره رابطه وشو هغوی وایي چې تیر ماښام د پاکستان په وخت باندې هلته چې په لندن کې د دوی د رابطه کمیټې ځینې غړي دي هغوی په ټلیفون باندې په هسپتال کې د دوی مشر چې کوم داخل دی او د پولیسو په ولقه کې دی الطاف حسین د هغه سره د دوی ځینې مشرانو خبرې کړې دي. الطاف حسین د دوی مشرانو ته ویلي دي چې په کراچۍ کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې د دوی د ګوند لخوا کوم احتجاجونه روان دي په کار ده چې د دوی کارکنان دغلته پرم نه اوسېږي او د چا مالونو ته زیانونه وانړی. دغه شان د امکیم ګوند چارواکي وایي چې د دې رابطې او د دې خبرو کولو نه وروسته او د الطاف حسین د دغه اپیل نه وروسته به هم په کراچۍ کې او د پاکستان په نورو برخو کې چې دوی کوم احتجاجي ناستې شروع کړي دي هغه به دغه شان دوام لري. خدای په کراچۍ په کاروباریانو او ترانسپورټرانو او دلته چې نورې کومې سرګرمۍ نوي تعلیمي ادارې په دې ټولو باندې دوی غږ وکړو چې باید خپل کاروبارونه چې دي هغه
نو ظفر خان چې دغه کم د دوه ورځې دغلته کې کاروبارونه بند وو یا مطلب خلک ویره تره پکې لیدل کېدله نو ته نن څنګه ګورې د کراچۍ حالات څنګه دي؟
منور شاه په کراچۍ کې خو جون چې دا تقریبا لږ نه وخت شروع کیږي یولس دولس بجې دلته کاروبارونه شروع کیږي خو ځینې کاروبارونه داسې وي چې هغه سهار وختي چې دي هغه خلاصېږي لکه د شودو دوکانونه شو هوټلونه شو او دغه شان د ترانسپورټ د ګاډي چې په سړکونو کم ځي. نو زه وینم چې اوس د دغه اعلان نه وروسته په کراچۍ کې ګاډي هم شروع شوي دي دغه شان هغه دوکانونه چې سهار وختي کولاویدل هغه هم کولاو شوي دي هوټلونه هم کولاو شوي دي. خلک به هم محتاط دي خلک دې ته ګوري چې مخکې څه کېږي خو په هر حال د پرون او بلې ورځې په نسبت باندې نن ورځ چې ده هغه کې جون په کراچۍ کې عادي حالت تستون شوی دی.
کلن راته وی ظفر خان چې دغه کم د سکولونو کالجونو یونیورسټو سلسله د هغه خوم په کار ده چې د سهار نه شروع شي؟
جی بالکل د سکولونو کې خو د پرون کمی پرچی چې کېدلې هغه ځنډول شوی وي. نن چې دي اکثر سکولونو ته ماشومان چې دي هغه روان دي خاص کر یونیورسټو کې دا وخت د پرچی دي امتحانونه دي نو هغه هلته هم کملکان چې دي هلته روانېدل شروع شوي دي او تعلیمي سلسله چې ده هغه هم بیا شروع شوي ده.
ژوند خپل معمول ته راغلی. یو جهان مننه د ځان خیال ساته. نور تفصیل به بیا هم تاسو نه اخلو. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی وو چې تازه حال یې راکړه.
پښتو وایې مشال ریډیو وور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سلام پښتونخوا غړی پکې دا وخت تاسو اورئ. ورزو اسلام آباد ته چیرته چې پرون د وزیر اعظم پاکستان میانواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه شوه ده. په دغه غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان موږ سره په سلام پښتونخوا کې برخه اخلي. رابع اکرم سهار مو په خیر که دار ته وای چې د دغه وزیر اعظم په مشرۍ کې چې کوم غونډه شوه ده دغه کې ایجنډا سوا په کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
ډیره مننه. بالکل وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې تیر ماښام یو اعلی سطحي اجلاس شوی دی چې پکې د ملک د امن او امان صورتحال او په خاص توګه د وفاقي بجټ په حواله چې کوم د اقتصادي صورتحال له غجاجه خصه شوی دی. په دې موخه د داخله چارو وزیر غونډې ته د ملک چې کوم امن او امان صورتحال دی او کوم حالات دي نو په هغه حق له بریفینګ ورکړو. دغه رنګ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار چې دی هغه د بجټ تجاویز په حق له چې دی اعلی سطحي غونډې سره معلومات شریک کړل. دا اوسې کوم وفاقي بجټ تیر شوی دی. په دې غونډه کې منور شاه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی هم شامل وو. دغه رنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف پکې وو. دین علاوه د اطلاعات وزیر پرویز رشید د پیټرولیم وزیر شاید خاکان عباسی او د رنګ د داخله چارو وزیر او د خزانه وزیر شری غریب شامل وو.
ډیرا مننه رابع اکرم. د نور تفصیل لپاره به تاسو په راتلونکو خبرونو کې هم شامل وو. یو جهان مننه.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو پیښور ته چیرته چې پرون د صوبایي اسمبلی د سپیکر بلل شوی غونډه شوې ده. دغه غونډه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف نه چې کوم خپه شوي غړي دي د صوبایي اسمبلی د اغي درزا کولو کوشش کېده. د پیښور نه خپل خبريال خالد خان را سره دا وخت ټلیفون په لیکه ده. خالد خان په خیر علي که دارته وي چې په دغه غونډه کې سو شو دغه چې کوم فارورډ بلاک په واکمن ګوند کې جوړ شوی دی دغه سلا شو رضا شو کڅنګه؟
ډیر مننه منور شاه. بالکل څنګه چې تاسو وې د خیبر پښتونخوا د سپیکر اسد کیسر رابلل شوی د کمیټه چې وا دې کې د صوبائی اسمبلی کے مخالف گندن مشران دی عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، دغشان دا فارورڈ بلاک چی اغی مشری دا نوخار نا دا پاکستان تحریک انصاف قربان خان کئی دا ڈپٹی سپیکر په حوالے سرا چی کم دی احتجاج کلو دا بوئے ما چی کم روان غنڈا کی دا صوبائی اسمبلی غنڈا دا نو دا فارورڈ بلاک دا پاکستان تحریک انصاف سرا چی کم تعلق لری دی په احتجاج دی او دی په تیرا غنڈا کی دا احتجاج کلو چی ڈپٹی سپیکر امتیاز شاید چی دا کوار سرا تعلق لری دا آغا پرور او دا آغا دا کورنے چی کم بدنامی شوی دا دا آغا دی پلٹنیو شی او دی تا دی انصاف ورک رو شی دا فارورڈ بلاک یا کم خفا ملگر چی دی دا پاکستان تحریک انصاف دی دا هم دا رکور کرده دا چی که دی تا انصاف ملون شو یا دی دا رکم گختن اون پرل شوی نو دی با پراتلون که دا صوبائی سملی کم دا بجت یا دا بودیجه چی کم غنده دا پاگیک نبا بایکات که یا که با نکینی نو زکا سپیکر دا دا کمیتی دوره کرده و چی سنگ ما خبرو که پرون دا غی غنده شو و خو اغی پس نتیجه ندی رسیده د قربان خان سره زما پرون خبر شوی هغه ویل چې نن به دی کینی دی لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن ډوډۍ هم کړې ده دی به پخلا کوي خو هغه لا په ختمي فیصله نه دی رسیدلې. دغه شان د کمیټه چې کومه غونډه ده هغه به بیا د ګل پورس کینی خو دا به ما چې سبا د صوبائی اسمبلی غونډه لکه هغه به بیا کیږي نو سبا به پته لګي چې دا خفه ملګري
په غونډه کې
شو یا دا څومره پلټنه شوي.
بالکل ګډون کوي که نه کوي. یو جهان مننه خالد خان د ځان خیال ساته. دا وو د مشال ریډیو خبریال د پیښور نه چې منګی په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند کې تحریک انصاف کې د جوړې شوې ناراضه ډلې د حال نه خبرولو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی
د مشال ریډیو اسلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا نن چې مو کوم اعلان واورید د پروګرامونو هفتوار پروګرامونو دا د نن ورځې په اوګدو کې به تاسو په دې نه حساسه خبرونه کې اوري ورزو د ریپورتونو سلسله ته. پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکرات او عمل د مارچ د شپږم نیټې راځي چې د ځان ښکار شوی او په دې دوران کې وخت په وخت راګر بریدونه او د پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې بمباری تر سره شوی. هم په دې بوده کې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات نور هم جوړ شوی دي. خو د دې هر څه باوجود د مرکزی حکومت او د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خاموشي اختیار کړې ده چې له وجې په ولس کې مایوسي لیدل کیږي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
دا چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو سنجیده اراده لري او کنه د دې پښتنې په جواب کې کارپو خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د میا نواز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د مذاکراتو د لارې د دې ستونزې د حل پر راوستلو کې ډېره زیاته سنجیدګي ښودلې وه. خو د پاکستان ریاستي ادارې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د یاغیتوب د مسلې لپاره جامع حکمت عملي نه لري.
یو تنظیم ماتوا نو هغه د بل تنظیم په ضد جنگوا، بیا بل تنظیم ماتوا نو هغه د بل تنظیم په ضد جنگوا، بیا دنیا ته یو شان سخایا سي جرګي را غونډوا. د غزي خلکو ته معلومه خبره ده چې دا جرګي څوک یو په کم شکل کې کیږي او دا خلک کوي کنه دا څوک کماندانان رغواړي. پورا مسلې ته د کتو انداز داسې په ټکرو ټکرو کې دی یا په اجزاو کې دی، په جزونو کې دی. د حکومت او د سیکیورټي اسټابلیشمنت یا خو په پوهېږي نه او یا یې شعوري طور داسې کوي چې په سیمه کې کوم دی سیاست کول غواړي په روان وختونو کې د هغې دپاره لار هواروي.
خو بلې خوا ته د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو ته پښتونخوا حکومت او مرکزی حکومت سما توجه نه ورکوي چې لوجې مایوسی نور هم سیوا شوې ده.
د پښتنو په سیمه باندې خلک مایوسه کیږي ورځ تر ورځې، خاص کر حکومتي اغي د پکار دای چې زمونږ د پښتنو د مایوسی لری کی او غیر لپاره داسې اقدامات واخلي او داسې طریقې کار جوړ کړي چې د سیمه کې امن قائم کړي.
په مذاکراتي عمل کې د زن رستو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوز لخوا بمباری هم ترسره شوه او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم په ډاګه شو. د لړکی میچکلا د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالۍ نه پښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به د دین وړاندې د قبایلي سیمو په اړه د میډیا سره ډیری خبرې اترې کولې، خو موجوده صورتحال باندې ولی هغه خاموشي اختیار کړې ده؟ نو په ځواب کې عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل،
نو په دې کې صوبایي حکومت خو شکل دا فضائي بمباري وشولالته مونږ په دې باندې هم اعتراض وکړلو، مونږ چې هلته مقامي خلک پکې خزه او بچي پکې مړه شوي وو. نو دا یعنی پاکستان په طرف د شرم مقام دی چې دومره آی ډی پیز آلریډي موجود دي او که بیا هم اپریشن وشي نو بیا به نور آی ډی پیز بشي.
دا یادونې وړ ده چې د مارچ په میاشت کې د وسلوالو طالبانو د شورا او حکومتي کمیټې ترمنځ د لومړي نیغ په نیغه ملاقات وروسته مذاکراتي عمل د زنګ ښکار شوی دی او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو حتمی فیصله هم نه ده شوی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
ګاګی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شوري وره ورته
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې لبولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته غوږی اتلان، نن چې د زیارت ورځ د روانې غړې په اخیری برخه کې به درته وړاندې کوو، خو اوس ورزو یو ریپورت ته. تیر کال د پاکستان په سپریم کورټ کې د رسنوي خلاف ځینې مقدمې مخې ته راغلې وې چې په نتیجه کې سپریم کورټ د میډیا لپاره د اخلاقیاتو یا ایتکس په لړ کې د یو میډیا کمیشن جوړولو امر کړی و. یاد کمیشن د سپریم کورټ د هدایاتو پر رڼا کې خپل تجویزونه د یو کتاب په شکل کې تیار کړي چې پېښور یونیورسټۍ کې یې پرانیسته شوه. د دې نه وړاندې د قانون سازۍ لپاره دا تجویزونه قومي اسمبلی ته هم وړاندې کړی شوی دی. په نور تفصیل مو زموږ خبریال شبیر احمد جان خبروي.
دغه میډیا کمیشن چې تیر کال د سپریم کورټ په حکم جوړ کړی شو، مشوریه د سپریم کورټ په خوانی جج جسټس ریټایر زاهد اسلم کوله. دا غوینه علاوه پکې میډیا سره تړلې او په خوانی سېنېټر جاوید جبار او دغه رنګ نور کسان شامل وو. دغه کمیشن غړي جاوید جبار وینا وا چې سپریم کورټ دوی ته اته نقطې ورکړې وي او دا غي په جواب کې دوی د اته وړو نقطو خو تفصیلي جواب په دغه کتاب کې ورکړی دی چې درې نیم سوه پاڼه کتاب دی. د پاکستان پوسټ بخلا باندې دغه تجویزونه کې ویل شو چې د دوی سره هم د ترایبلاو د لپاره یو مخصوصه محکمه پکار ده او آی ایس پی آر هغه شانتي کار نه کوي سرنګ چې په اداره کې د میډیا څنګه له پکار دی. جاوید جبار په دې حق لوایي، زما په خیال پوسټ هم ډیر زیات ضرورت دی چې د مطبوعاتو او ذرایع ابلاغ باندې ځان پوره پوه کړي او د دې علم ترلاسه کړي او دا چې سرنګ ولس خپل رائے جوړوي. او ما آی ایس پی آر ته په دې لړ کې لیکلي هم دي چې سرنګ ستاسو په پوسټ کې بیلابیل ډلې یا کور وي، دغه شانتي په پوسټ کې هم یو میډیا کور پکار دی چې په هغه کې پوځیان افسران صرف او صرف د میډیا او مطبوعاتو مطالعه کوي، چې سرنګ امنیتي ځواکونو له عام ولس سره رابطه پکار ده او د اظهار رائے د ازادۍ نه چې کوم دوی تنگ دي په هغه باندې هم دوی لا ځان پوهول پکار دي. پروګرام کې ګډون کوونکی د خیبر یونین اف جرنالیست مشر او په پیښور کې خبریال نثار خان وینا وا چې دغه تجویزونه د میډیا اتیک ایتکس یا اخلاقیات تو حوالے سرا ډیر خدی
ریکمنډیشن خو ټیک دی خو خبره د عمل درآمد ده ک امپلیمنټیشن په صحیح طریقه وشي نو په ډیر ډول پوری زموږ میډیا خ کې دی او دا کمی خامیان چې دی راوته شي یا کمی اعتراضات چې په سوسایټی کې دی معاشره کې دی ختمې دي
دغه تجزونو ته کتابي شکل ورکوونکو کې د دغه میډیا کمیشن مرسته د جرمنی یو تنظیم اف ای ایس یا فریډریک ایورټ سټیفټن کړی دی دغه پروګرام تنظیم کوونکی تنظیم میډیا هاوس اسلام آباد کوآرډینیټر شفیق مشال لیډو ته په دې حق لول چې موجوده حالاتو کې دغه شان رپورت ډیر ګټور ثابتې دي شي
کومنګ وګورو نو پاکستان کې هغه بنیادی قوانین شته دي هغه نه بعد د میډیا د کوډ اف کنډکټ یا د میډیا اخلاقیات چې دي کوم ایتکس وي نو هغه لپاره اوس پورې داسې ریکمنډیشن یا هغه نه دی راغلی نو زما په خیال دغه ډیر ګټور هغه د رپورت ته کدا صحیح طریقې سره امپلیمنٹ شي دا اوس چې کوم حالات روان دي په ملک د میډیا او د حکومت او د نورو ادارو په منځ کې دغه شان رپورت چې دی دا به هغه لپاره ډیر ګټور دی
بلخوا د میډیا کمیشن د غړي جاوید جبار وینا وه چې دغه کمیشن دوی قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې دوی په وینا لس کم 100% دا منظور شوی دی او ډېر زر به دا قانوني شکل اختیار کړي او په ټول ملک کې به لاګو شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو هغه خبرونه هم اوریدلې شئ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري چې تیری شوی دی او تاسو بیا اوریدل غواړئ نو چې تاسو ورشئ په دغه پاڼه باندې اغه کې لینکونه شته دی تاسو هغه ته ورشئ او خپل د خپل خوخي خبرونه بیا بیا اوریدل شئ د سلام پښتونخوا خبرونه دا په دې برخه کې اخلو یو خوندور سندره چې د فرشتگان په غږ کې ده
Thank you.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د بوریوال کاکړنا د خبرونو لاندې زاورو.
د متحده کومي مومنت چارواکي وایي د کراچي بازارونو به خلاص وي، خو دوی به د خپل مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د یاد ګوند چارواکي وایي د لغو وروسته دا چې دوی په لندن کې د خپل ګوند له نیول شوي مشر الطاف حسین سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې بریالي شو. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یوې غونډې په ملک کې د روانو حالاتو جاج اخیستی. دا غونډه تیر ماښام سوي چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ورته د بجټ وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي. د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې شای ناټو په راتلونکي کال کې به افغانستان کې نږدې 2000 روزونکي وساتي چې 8000 به پکې امریکایان وي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ دا څرګندونه کړې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په هیرات کې د تښتول شوي هندي مرستندوی کس په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی. د کورونا چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي چې پولیس هلې ځلې کوي چې تښتول شوی 34 کلن الکسس پریم کومار ژر تر ژره راخوسی کړي. بشار الاسد یو ځل بیا د شام ولسمشر ټاکل شوی دی. د شام د پارلمان ویاند د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بشار الاسد په سلو کې 9 رای اخیستی دی او خپل دوه نور سیالانو ته په اسانۍ ماتې ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هیواد به پولینډ او د ناټو ملګري د ختیځ او منځنۍ اروپا نور هیوادونه په اوکراین کې د روس له یرغل وروسته یوازې پرېنږدي.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس په مخکې شه د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د زنی اداریو مهم ټکی راغون کړی راځي چې په غړې واورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي حکومت د راتلونکي مالي کال 2014 او 2015 لپاره د 9.5 ارب او 15 ارب روپو د خساري بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پکې په مختلفو سیزونو د 2.1 ارب روپو نوي ټیکسونه لګولې شوې دي او دغه رنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه هم وکړې شو. د ادارې په وینا کې د ملک سماجي او معاشي صورتحال په تناظر کې د بجټ ځینې سیزونو باندې نظرسانی پکار ده. مثلا کوم سیزونه چې د غریب ولس سره نیغ په نیغه تعلق ساتي چې پکې د خوراک څخه توکي شامل دي، ځکه چې ولس لوړان دي د ګرانۍ له وجې ډېر پریشان دي. اداریا اخیری کې لیکي بے شک چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، درغلو او نور یو شمېر مسلو سره مخ دی او د دې دومره کړکیچنو حالاتو باوجود دا بجټ تیار کړی شو، نو هیله ده چې حکومت به د غریب ولس مسلې په نظر کې هم وساتي. د دې ترڅنګ مشرق او جنگ ورسپانه خپل اداري لندن کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په گرفتاری لیکلې دي. د لړکی اداري وایي چې د سکاټلند یارد پولیسو یو خوبی دا ده چې دوی بغیر د ثبوت په چالاس نه اچوي او که په یو تنی شک شي نو د هغه خلاف ټول ثبوتونه او شهادتونه اول جمع کړي او وروسته کاروایی وکړي. اداري مخکې لیکي چې همدارنګ الطاف حسین په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین کې نیول شوی دی، خو امید دی چې لندن پولیس به د نوموړي سره انصاف وکړي او د حقونو به د خپل اند کې دوه تپرې نه دي، بلکې د ته به د خپل صفایي او بی ګناهی ثابتولو پوره پوره موقع ورکول شي. اداریه اخیری کې وایي چې د الطاف حسین په گرفتاری کراچۍ کې حالات خرابول سم خبره نه ده، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تجارتي مرکز دی او دلته کاروبار ادریدل د پاکستان د ادریدو برابر دي. که بیا هم د ایم کیو ایم ملګرو ته د الطاف حسین په نیولو ساندېخ نه وي، نو پکار ده چې لندن کې مظاهری وکړي او یا د برتانوي سفیر مخې ته خپل خبره کوي دي. خدا شن د کراچۍ ترانسپورت او کاروبار بندول او حالت خرابول د پاکستان سره د دښمنۍ برابر دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي په نړۍ کې په دې 1300 کلونو کې د جهادي ډلو شمیره زیاته شوې ده. بلخوا ریپورټرز وداوت بارډرز یعنی د بی پولو خبريالانو اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو څو ورځو کې په خبريالانو بریدونه ډیر شوي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. دغه دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده اسد ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د 2010 کال راهیسې په نړۍ کې د جهادي ډلو شمیره 85% زیاته شوې ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې تر 2016 کال پورې به نړیوال عسکر د افغانستان وباسي یوه د اندېښنې وړ خبره ده او کېدای شي له دغه وروسته اسلامي تندره و ډلې خپل فعالیتونه زیات په اسانه ترسره کړي. په نړۍ کې د القاعده او نورو اسلامي تندره و ډلو شمیره په زیاتېدو ده. په دغو کې ځینې ډلې داسې هم شته چې غواړي په امریکا حمله وکړي چې پکې تر ټولو مهمه القاعده شبکه ده چې په یمن او پاکستان افغانستان کې خپل مرکزونه لري. وال سټریټ جرنال لیکي ځینې سیډونکي او پالیسی جوړونکي بیا دا نظر لري د پاکستان او افغانستان د القاعده خطره کمه شوې ده. خو د دغه ډلې مشر ایمن زواهری اوس هم پر خپل خبره ولاړ دی چې په امریکا به حمله کوي. بلخوا افغانستان او پاکستان اوس هم د القاعده او نورو هغو ترهګرو لو لکه لشکر طیبه او طالبانو لپاره خوندي ځایونه لري کوم چې په افغانستان کې په امریکایي عسکرو حمله کړي. القاعده د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د 1978 په لسیزه کې راپیدا شو او دغلته خپل مرکزونه جوړ کړل. او کچری امریکا د افغانستان او زینو ضروري نه ده چې القاعده هم ختم شي. بلخوا د بی پولي خبريالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز لیکي په پاکستان کې په هغو کسانو بریدونه زیات شوي چې د میډیا سره تعلق لري. د مای په یو درشمه د یوې ورسپانې په خبريال ظفر اهیر وسلوال حمله وشوه او له دې سره هغه ټرکونه هم په نخښ شول چې اخبارونه له یو ځای بل ځای ته وړي. ظفر اهیر د جنگ ورسپانې لپاره په ملتان کې کار کوي. کورته په لار وو چې وسلوالو پر حمله وکړ او هغه د تمانچو په کنداغونو واه او سخت یې جوړل ک. د ورسپانو وړلو په گاډو او ظفر اهیر وسلوال بریدونه ښکار کوي. په پاکستان کې د میډیا سره تعلق لرونکو خلکو د کار په لار کې څومره مشکلات اچول کیږي. د ریپورټرز وداوت بارډرز د ایشیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وای پاکستان لوړاندې نه په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد وو او دا اوسنی بریدونه ښکار کوي. په دغه هیواد کې د خبريالانو لپاره مسلې په زیاتېدو دي. په دغه هیواد کې دا پیښې له هغې وروسته زیاتې شوې کله چې جیو ټلویزیون دا خبر خپور کړ د دوی په خبريال حامد میر په حمله کې استخباراتي ادارې لاس لري. په دغه حمله کې حامد میر سخت ژوبل شوی وو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ. ډان ورسپانې د امریکا لخوا طالبانو سره د یو بندي پوځي په بدل کې د 15 مهمو طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه مقاله لیکلې. لیکوال وایي دا خلک په داسې حال کې خوشی شوي چې امریکا له افغانستانه د پوځیانو د وستلو پلان اعلان کړي او افغانستان کې راتلونکي میاشت د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویمه مرحله ترسره کیږي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې لګونتنامو جیل انا د طالب مشرانو آزاد ول ډېرې پوښتنې راپورته کوي. بشیر ګواخ د مقالې مهمه برخه درته وایي.
ډان ورسپانې لیکلي چې افغانستان کې د امریکا د جګړې ختمېدل شروع شوي او د دې کار لپاره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د خپلو پوځیانو د وسلو پلان اعلان کړی چې په 2.5 کلونو کې به پوره شي. د لیکوال په خبره امریکایي سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به افغانستان کې د القاعده د وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو او افغان پوځ د روزنې لپاره لا هم دغه هیواد کې پاتې شي. لیکوال لیکي دا لا نه ده معلومه چې آیا یو کم شمیر امریکایي پوځیان به افغانستان کې ثبات ټینګ کړی شي او کنه. په داسې حال کې چې د 1,00,000 پوځیانو په موجودیت کې پکې خاص امنیت نه و. هغه زیاتوي چې امریکا په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې وسلوالو طالبانو سره لا هم کوم سیاسي جوړجاړی نه ښکاري.
دان ورسپانې لیکلي چې امریکا د خپلې اپوزي په بدل کې له ګوانتنامو جیل څخه 15 مهم طالب مشران پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبان سره د افغان حکومت مذاکرات ځکه شروع نشول چې امریکا د طالبانو په غوښتنه دغه طالبان نه ورپرېښودل. طالبانو د خپلو کسانو خوشی کېدل بریا ګڼلی او د دوی مشر ملا عمر په یو بیان کې خپلو کسانو ته له دې عمله مبارکي ویلې. د لیکوال په خبره د دې کسانو پرېښودل به ونه شي کړی چې په قطر کې د سولې خبرې بیا شروع کړي، خو بیا هم یوه خبره یې راڅرګنده کړې چې امریکا او طالبان سره مذاکرات کولی شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوځي په بدل کې د 15 مهمو طالبانو خوشی کولو د خبرو په اړه افغان حکومت ته خبر نه ورکړل شوی. د لیکوال په خبره لدی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه د افغان سیال حمید کرزي ترمنځ څرګنده بې باوري ښکاري. دا نور سپانه پوښتنه کړي چې امریکا ولې طالب مشران په داسې محل خوشی کړل چې افغانستان کې انتخابات کیږي او یو نوی ولسمشر به ټاکل کیږي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې دغه سندره مو د استاد فضل وهاب غږ کې اوریدله. راځو د ریپورټونو سلسله ته. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپان خپلې مقاله کې لیکي په پاکستان کې د صحت په څنګه کې ډېر زیاتې نیمګړتیاوې دي چې لوجې د پولیو په شمول نور یو شمېر کمپاینونه هم د ناکامۍ سره مخ دي. د دې مقاله مهمه برخه د ګولیا حسن اورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال زبید مصطفی د پولیو یا ګوزن ناروغي بیړنی حالت تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د صحت نړیوال ادارې لخوا د پاکستان پر ضد کلک دریز حکومت په دې خبره مجبوره کړې چې د پولیو ناروغي پر ضد ګامونه پورته کړي. د تیر اتوار ورځې راهیسې هر یو کس چې له پاکستانه بهر ځي ورته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تیره میاشت د صحت نړیوال ادارې مشر د پولیو ناروغۍ خورېدو په اړه نړیوالې اندېښنې څرګندې کړې. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان نوم په هغه دریو هیوادونو کې شامل شو چې د پولیو ناروغۍ په کې شتون لري، نو په ټوله نړۍ کې په رسنو کې دا سر خبر وو. خو د بده مرغه په پاکستان کې چې کوم ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله معذوره شوي هغه د چا لپاره د پام وړ نه وو. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ زیاتره سیمې د پولیو رنځ نه پاکې ګرځول شوي دي او په دې لړ کې په پاکستان کې ډېره زیاته ذمهواري راځي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د پولیو 28 ناروغان وو، خو دغه شمېره په 2011 کال کې 198 ته رسېدلې وه. همداراز په 2012 کال کې 85 او په 2013 کال کې 93 د پولیو ناروغان وو. د لیکوال په وینا په روان کال کې تر اوسه پورې 90 ناروغان ثبت شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د پولیو کمپاین کې زیاتره ماشومان د ساسکو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې رسو کې د پولیو کمپاین چارواکو دا خبره منلې وه چې په قبایلي سیمو کې 300,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړل شوي. په دې کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیو پر کارکوونکو بریدونه شامل وو. د 2012 کال راهیسې د پولیو 22 کارکوونکي وژل شوي دي او د پولیو پر ضد کمپاین کې دا تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دا حقیقت دی چې له څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د صحت په اړه د شعور په رابیدارولو کار نه دی شوی او نه هم په ټولنه کې په دې اړه د خلکو رویه کې بدلون راغلی. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان صحت نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي چې له وجې دا مسله نور هم پیچلې کړې ده. په دې کې یوازې د پولیو پروګرام نه دی بلکې د صحت سره تړلي ټول کمپاینونه ناکامۍ سره مخ دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت یو بل ریپورت لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د تلت مسعود لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې لیکوال وایي وخت را رسیدلی چې نور د پاکستان ولس د شدت پسندۍ یا توند رویې پر ضد یوه خوله باندې شي. نوموړی زیاتوي وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د ژوند هر اړخ تباه کړی دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
لیکوال تلت مسعود په خپل مقاله کې د هغو ټولو ګوندونو جاج اخلي چې د پوینا داسې ښکاري د طالبان پر ضد پالیسیان یې د وسلوالو طالبانو له درې سره سمون خوري. د ده په خبره جمعیت اسلامي او تریک انصاف د وسلوالو طالبانو پر ضد د فوجي کاروایي خلاف دي. پاکستان مسلم لیگ که څه هم په ښکاره څه نه دی ویلي، خو داسې برېښي له فوج سره پر محدوده کاروایی کولو سلا سوی دی. او دا شان پیپلز پارټي، متحده کامی موومنټ او عوامي نېشنل ګوند داسې فکر کوي چې چرته خبرې اترې ناکامه سي نو بیا د دوی پر ضد فوجي کاروایی کول سمه خبره ده. تلت مسعود پر مخ لیکي وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمو د روایتي ټولنې هر اړخ تباه کړی دی. دوی د منظمې منصوبه بندۍ له مخې په سلګونو ملکان ووژل، جرګه او پښتونولي له منځه یوړله، پولیټیکل انتظامی حیثیت یې چیلنج کړی دی او پر خلکو خپل سختریزه عقیده تپی او آن هغه ملایان ووژل چې د دوی د سوچ مخالفه وو. البته لیکوال وایي دا هم یو حقیقت دی چې په قبایلي سیمو کې د فوج موجودګي هم د مشرانو اهمیت راکم کړی دی. تلت مسعود لیکي هغه خلک او ګوندونه چې د فوجي کاروایي مخالفت کوي یوه بنیادی نقطه له پامه غورځوي، هغه دا چې دا تحریک طالبان پاکستان دی چې تل یې نه یوازې د ریاست بلکې د خلکو په خلاف لومړی جګړه پیل کړی ده. د پوینا کچیری د دوی پر ضد فوجي کاروایي وسی نو دا به د دوی د فکر تپلو او حکومتداري مخ ونیسي او د ریاست واک به بیرته پیاوړی کړي. لیکوال وایي هغه خلکو او ګوندونو چې وایي خبري اترې د ستونزې یوازینی حل دی، دا نه د واضح کړي چې اخر د وسلوالو طالبانو لپاره دوی اخري سره کرښه کومه ټاکي. دغه په خبره دا یو ډیره غیر حقيقي خبره ده چې حکومت دې تش تماشه کوي او پر بل فریق دې رحمي شي. د تلت مسعود په وینا کنن وی او کسبا حکومت به دا فیصله کوي چې په شمالي وزیرستان کې چې د ترګري پلازمې نه ګرځیدلې ده
خپل پورا عملداری پر ځای کړی. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې ترڅو به پاکستان هغه بهرنی جنگیالي زغمی چې د دې هیواد د سلامتۍ خلاف ورزي کوي، او دغه په خبره پدې کې هم هیڅ شک نشته چې له دغه جنگیالي سره پاکستانی فوج څنګ په څنګ اوسېدلې دی، او له ځینو وسلوالو ډلو سره ځینې ستراتیژیکي او تاکتیکي ګټې هم شریکي. خو د لیکوال په وینا اوس د پاکستان دننه او د باندې حالات بدل شوي دي، نو باید نور دغه هیواد له نوو حقیقتونو سره ځان سم کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډیر سخت روان دي هر څه کې
دوستو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چا به د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ترنا لاندې بحث چې پرون تاسو نه خپنې غوړېدلې نن به ریکارډ شوی بڼه تاسو ته بیا وړاندې کوو. رازو یو بل ریپورت ته تاسو به اوریدلې چې کوراکولی ټوپی یا چې ورته کوراکوری وای دا غي په حواله باندې دا ریپورت شپښ پېته کلن بشیر احمد د 1350 کلونو نه د پیښور په قصه خانه کې د کوراکولی ټوپی جوړولو او خرڅولو روزګار کوي. خو وای چې پاکستان کې اوس د کوراکوری ټوپی ډیر کم خلک استعمال کوي، نو ځکه د هغه روزګار هم ګټور پاتې نشه. په پاکستان او افغانستان کې د کوراکوری ټوپی اچول د باچیانو یا د واکمنانو نخ غنل کیږي، خو دواړو هوادونو کې ځوان کول د غټوپی ډیر په شوق نه پسروي. دغه شان تیر وختونو کې د پښتونخوا ډیرو سیمو کې با د واده زلمی ته هم دا ټوپی په پالنګ د خطلو په وخت پسر کولې شو، د ریواج و برخه هم وا، خو اوس دغه ریواج ختم شوی دی. په کوراکوری ټوپی باندې د پیښور نازمنګ خبريال خالد خان نور دا تفصيلي ریپورت را لګلې.
دا پیښور کیسه خانه بازار کې 15 پیڅ کلن بشیر احمد خپل هغه تیر وختونه یادوي کله چې با تر د اورځي درې یا سلو کراکولی ټوپه خرڅېدی او د دې پرې خو گزاره روانه وا. هوس هغه وای چې د هغه دکان ته میاشت کې هم سوق د کراکولی ټوپه اخستلو د پاره ناراضي
و. سېبا د کراکولو دا پوزیشن پد شو چې مخ کې با هر ورځ دوه درې سلو پټه کې خرڅېدو و، په میاشت کې هم یو پټه کې دوه پټه کې نه خرڅېدو.
بشیر احمد وای چې د پلار نکنه ورته دغه د ټوپو جوړولو او خرڅولو کسب پاتې دي، او هغه د 15 کالو چې د کاراکول ټوپه جوړولو چلې زده کړو. د کاراکول ټوپه چې پاکستان کې ورته جناح کیپ هم ویل شي، د افغانستان او پاکستان زیات تر بادشاہانو او حکمرانانو نه علاوه شرفا او مالدارو خلکو یو پوشاک ګڼل شو. خو اوس دواړو هیوادونو کې د دې ټوپه اچولو رواج تقریبا ختم شوی دی. بشیر احمد وای چې داسې وخت وو چې صرف د پیښور کیسه خانه او ګینټګر کې به د شلو نه زیات د کراکولی ټوپو دکانونه، خو اوس صرف په کیسه خانه کې د دکان پاتې دی.
مخکې د کراکولو ډېر غټ رواج وو، نو د کیسه خانه کې تقریبا 50 دکان وو. 50 دکان دلته شل
دا کراکولی ټوپه تاریخ رواج او ارزښت په حقله لیکوال ډاکټر عادل ظریف وای چې د افغانستان اوسنی ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن هم په خاص موکو او سرکاري محفلونو کې روایتي کراکولی ټوپه اچوي، خو عام ولس کې د دې اچولو رواج ختم شوی دی.
کراکولم یو داسې زموږ ثقافت جامو پوشاک روان دی، خلکو او د مشرانو بم دا یو ډېر یو نښه وه. دا به ډېر طریقه باندې به جوړول، او د دې به ډېر خرچه به د ډېر اقدار دی خاص ګډ ماشوم برکوټې ګډ چې کوم دی ډېر د مور په ګېډه نه به دي راخو، د هغې سرمنه به وه، د هغې چې کوم ده د هغې نه به دا جوړېدل.
کراکولی ټوپه د نورو ټوپو په نسبت ګرانې وي، او د دې جوړولو دپاره د اصل کراکولی ګډې سرمن هم ضروري وي. بشیر احمد وایي چې د ده په دکان کې د زرو روپو نه واخله تر 10,000 روپو پورې کراکولی ټوپه ملاوي تاویږي خو هغه وایي چې نن سبا د ده کاروبار مخ په ښکته روان دی.
زیات نه زیات کراکول دا بادامي کلر ورته وایي بادامي رنګ هغه ایک لمبر کراکول هغه ګران دی د هغې ریټ ګران دی او نسواری کراکول چې کوم دی د هغې سلور زرا دریدم زرا قیمت ہے شتری آتا زرا نہ لس زر روپے قیمت ہے دو تو دری زرا دریدم زرا سلور زرا قیمت ہے وہ دا کار جی مالم گران شو دے خلق یہ پسرو لم نہ کی
خو بیا د پی خبر یو اسیدن کی وای چی اغه د ډیر وخت نه د کراکول ټوپه پسروی او اغه تزان په دغه ټوپه کې ډیر درون او معتبر ښکاری.
ما جی محمد امین نوم دی جی او بالا مانو اسیدن کی وای جی دا کراکول په خوا بو خلق ودن کی چولو او سم خلق پسری هډیر کنه
یاد دیوی چې د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د واده زلمو به هم د پالنګ په وخت یا د واده په ورځ دغه کراکولی ټوپه په سر کوله خو اوس د پالنګ د رواج سره سره د کراکولی ټوپه روایت هم تقریبا ختم شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د شملو وطن تراشا چې شملې درته پسر کړو ترنا دستورو راوډ موږ به
خپل تاریخ پکو سندر خپل مئی ون پیاش وندئی خپل احساس پدا زلمئی کرو خپل هنر پیاش وندئی خپل تاریخ پکو سندر خپل مئی ون پیاش وندئی رنجور وطن خبر تھرنا دستو رو راڑمو گینی دس لین بیش من خدا اسپتا رنجور وطن خبر